په پیښور کې د سهار 10 بجې شوري دونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور تر ورو خبرونه له اسرار عالم مومن داوود.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هوار شي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دې سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی او په انکارا کې پرون د امن پر دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا سکو چدا مسئلہ د خبر اتر لاری اوار کڑے شی مونگا پدی لٹک ڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختل لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہس ورستا ہو قائل کڑو تو مذاکرات میں اس طرح او مخام خبر یو کڑے.
بلخ د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پرون لمشال سره په خپل خبرو کې ویل چې د پاکستان د وزیر اعظم وروستي څرګندونو ته ډیر هیله نه ښایي. د وسلوالو طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبره چې پام کې وا د پاکستان په مزګرتوب وشي خو روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډې دي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دې سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پیښور په اسابات کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال دوی ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یا جبی چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګډور مشرانو وکیلانو یو شمېر نورې ټولنې دغه بل ملاتړ کوي. وایي چې دوی په سیمو کې موجود FCR قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د خبر پختونخوا په دیال زلو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې لپاره رئیس د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د خبر پختونخوا د حفاظت ټیکو ویکسینو ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک پر مشال ډوتول چې په دې کمپاین کې څه باندې 240 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی. روان کال پاکستان کې د پولیو ورسره 13 ماشومان ځپلي چې 15 پکې د خبر پختونخوا 11 د قبایلي سیمو شپږ د بلوچستان 15 د سین او یو ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. د پنجاب صوبې د لاهور خار د قومي اسمبلی په حلقه NA 122 د صوبې اسمبلی په PP 140 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 140 د زمینی انتخاباتو په ترس کې د وټونو چولو لړۍ دا محل روانه ده. د مشال خبریال وایي د رایه چونې عمل به نن د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون د امیدوار او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار آیا صادق او د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د تحریک انصاف د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن چارواکو مشر ته ویلي چې په حلقه NA 122 کې 240 پولینګ سټېشن جوړ کړی دي چې پکې 80 پولینګ سټېشن حساسه ګرځول شوی دي. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځنې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشی پرون مشر ته ویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د ده په خبره سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډوه نیول شوې، نوموړي ویل چې د ملي اردو د جلب او جذب قومنداني هم د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلی دو غبرګو چاودنه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. بلخوا پر دې پېښه له نن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پېښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 340 حالت نازک ښودل کېږي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل کوټلی نښې ښایي چې دا دوه زورورې چاودنې به ځنوجونکي حملې وي. ښاغلي اوغلو چې پرون په انکاره کې یوه خبري غونډه کوله وی ویل چې دغو چاودنو له کبله په ټول هېواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek.
Numara vayla ulusma şer Recep Tayyip Erdoğan sara tar khabar urus ta mo pa hago chawdano ki da wajal sho mulkiano polis o sartiro la para da drwzani amumi matsam da elanawlo prekra ukra. Zama paqida mugba da de matsam pa tar sara kawlo sara da hago at aw ya million khalko da ehsasat wa kasi ukru chatra gari khilaf di. پرتله دې چې دا پدیده لکومه راضی او څوک پنخه کوي.
ترجمان اولچامزه
دا چاودنی پرداسه وخښوي چې په ترکی کې د تیجون په میاشت کې تر سره شوی بنتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا تر سره کیږي. دا چاودنی په هغه سیمه کې شوی چې په پام کې وا د حکومت او کورد سغدریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لارون پکې ووشي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیه د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. دا برات چال کې دا چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي د ویډیو کانفرنس لارې پرونی خبرو 90 منټه دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یو اعلامیه کې ویل دغه باسونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وو.
خبرونه مر مشال ریډیو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز د اب باعزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغې بعد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکوئپټ نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټي دی په حال ختم شي.
ونیس پروګرام د سولې پر لور هم اوري هله د مشال رادیو سره اوس. اورلای موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو مخ کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د رپورټونو پر خبرې دا خواشینی ښکار کړي. نوموړي چې پرون یې د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې رپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغیز کړی. د ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه زبی شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې واره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېده لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ د محل په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغه لړۍ پر جاري ساتلو سلا شو. ښاغلي شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل.
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہا سکو چھ دا مسئلہ دا خبر اتر اللہ ریا وار کڑے شی مونگا پدی لٹک ڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گفتل چھ دا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چھ دا گفتن لمڑے طالبان نہ من لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہا سورس تا گل قائل کڑ دا مذاکرات میں اس طرح او مخام خبر یو کڑے
مانے اوٹ نیگوشیشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے
خاقل شریف ہمدار اس دسول دے مذاکرات تر دیم پڑاو مخ کی ٹکل شی و دا جولائی پیو در شمن ٹک مری کی تر سر شی دا افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه پخپراو له حیرانتیا او خدا وی وای
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر دو کلمه مخکې مړ شوی نو زنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو سره ضرورت وو لکه څنګه چې دا سلسله روانه و او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکرات دویم پړاو پیل ده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پښتنه ده خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوته موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي صدر اعظم شریف دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
له پېښور زمون خبریال زبی شفق وو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. نواز شریف ویلي چې هېواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمې خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری خار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک پسترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې بلکې د وسلوالو په رهبری کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالې وژلې دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. بلخوا اجرایه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات بیا هم د سالم احمد صالح نورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل شوي دي. د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات وشتې دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلې دي. د کندوز سرپرست ولی ونویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. خو حمدالله دانشی وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قومندانی هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی. خدای وی په علي خیلو کلی کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قومندانی ویند رسنوی ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وی په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورونی گاونډیو او نور ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډېرې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نور ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړې دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وی ډیر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپل کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او دن کو تیر روز د پیښور په هټابات کې شوی د قبایلی مشرانو یو جرګې د پاکستان په پارلیمان کې په پاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په مخه د یو بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلی مشرانو وویل چې دوی نه غواړي سیمې یې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. خو هم په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلی وکیلانو او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په پیښور حیدرآباد باغیناران کې قبایلی ایجنسیو او ایف آر زنا راغلو قبایلی مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلی مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړ او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو دا غي خلاف مون قبایل را پاسېدو، ځکه چې دا خبره مون ته منزور نه و او زمون د ټولو نه اولنې بنیاد داو چې قبایلو کې دی اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اب با عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبروست په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مو ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دا مونږ یو څر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نوي او دا قبایلو د نقصانات او ازلا شوی نوي. هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاک ته مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکه، مونږ ته کالجونه راکه، مونږ ته میډیکل کالجونه راکه. دا قبایلو فیصله اٹل لا چې دا نه په بندوبستی علاقہ کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ ایف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی دا مکمل میز مسترد کړم. همیش دا مطالبه دو چې په کې پی کې شه زمکاونه میز کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میش په علاقې چې کیمه ودا کو ماتر سره کړی و آمنده قائم کو.
یا د دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنت انټیریان د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغې بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دې ختم کړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د غیواد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول خپل پالیسی لمنځه یوسي. یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د پانسای د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خالی پورس د پیښور پریس کلب مخه تا خپل احتجاجي مظاهره کې د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنو کړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوې صحیح شوی. ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون، عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بی ګناه او بے وسه خلق ښکار کیږي. د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا غړي شاهد الله جان مشال لیډو دا په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمرا لکه موږ وینو چې را پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کور خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په حال موقوف شي په حال ختم شي زمونږ چې کوم ما سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دغه چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مې روشي کاغه په سولې حاصلې وي کاغه ته وکیل کمی وي او کاغه ته نور څه کمی وي چې هغه
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وایي چې تر اوسه په پاکستان کې 210 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوې دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوې ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي.
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړي دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې هغه ټریټیز انفورس کړي یا انډورس کړي. دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیت پیننټی چې کوم دي یا کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسیس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې 200 ودیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دی او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی نو پای کې انتظار کوي.
د پامړل چې سپتمبر 10 منټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو پیښور میشت مذهبي اقلیتونو پرون یو بار بیا د خار د پریس کلب ودانه مخې ته د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولې چې د حکومت د تعلیمي، مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځه تلو په حالت کې دي. دوی د غراز ګیله کړې چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوي ورته نه ورکول کیږي. خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو مزینی استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلن نه کوي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومن رپورٹ اورو.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په تر سره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو په کې برخه درلوده، مشرې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. لمشال دو سره په خپل خبرو کې سربدیال ویل چې هغه په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. دموړ وای د پاکستاني مسلمانانو خزو لپاره دارالامان، ماشومان لپاره یتیم خانه، د دینی زده کړو لپاره مدرسې او سکولونه شته، خود اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات د پاره کې یو سکول هم ثرو خیبر پښتونخوا نشته. بیماریان که زمون کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خود بیت المال فیسیلیټی نشته، تاسو خلکو ته چې ده هغه د زکات فیسیلیټی نشته، تاسو خلکو دا بشمیر پارلمنټریان او دا وزرا دي هغه تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې ده هغه بشمیر د شي ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کم زمون پاکستانیان دي هغه ته دینی تعلیم ورکړي، دنیاوی تعلیم ورکړي، علاج معالجه کوي، سوشل سیکټر کې فیسیلیټیټ کوي زمون د پاره سي دي.
سربدیال جاتوی چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. کچا هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشالې دوته څو نه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سېنېټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي د محل یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستوندو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي دا کوم شنه والے چې دا غوږ په دیو سره کړو لکه زه سواتی دې بری کوټ کې اوسېږم. دلته کې تقریبا 20 زره کور دي، د مو په کې 300 کور دي. دا نو خاصه کې سمسل راځي خو زم دا 300 کور کوم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوت راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سغدریزو لوجه یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خورده په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتی کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه رپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لویه پیمانه وجل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په دیالو سزلو او همدارز د پاکستان په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې ماشومان ته پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوی دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښور د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له دوه دیرشو لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی.
د
یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې نه هلاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او اغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا اغل تخو ٹک تا خو اس فرض کیا پر نا تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے اغا دی رسائی دا نشتا دے آخرانے کے چکم خیبر ایجنسی والا اغل دے مستق ایریا کی اغل تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر ایجنسی کی درشان دے نارت وزیرستان کی چاہی کلا رسائی زنگ ممکن شوی نوا.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پټول هواد کې د پولیو وهلي ماشومانو اته ډیر کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د افغانستان په ننګرهار کې مایوبین یا مازوران دوی ته د ماشونو پر وخت نه ملاوي دوله بجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې ماشونو ورته حواله کړي ترڅو په خبره د کورنۍ او مالی ستونزې یو څه حل شي. جلال آباد نه باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میشتنی ماشوم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمیر مایوبین شکایت کوي چې ماشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو، سکه له هم زمونږ 8000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې مونږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالی کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه پیسې نشو ورکولای. په حکومت کې زمونږ ونډه ده، د دې سره زمونږ سرپناه مشکل ستونزه ده. هغه کوم سرپناه کې کوم ځای مونږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نور خلک سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمیر داسې هم شته چې کار نشي کولای او یوازې د دولت ماشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالي رقم وکړي. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نومي نورژب د غمالولونی او د شهیدانو ورثه خپل د غماتو ګډ اندامونو باندې داسې کار نشي کولای چې دوی د خپل کورنۍ لپاره خپل روزي برابر کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې کایل شوي دي، په دغه معاش نام د موږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان ما د غربه اوسیدونکی ما معاش میاش یا دوه چلیږي بیا بن شي. خلک غریبانو نام دغه مایوب دي چې کار نشي کولای، روزګار نشي کولای، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ اله د حکومت ته دا چې معاش کله شروع کیږي وایي چې تر اخره پورې دا وشي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو مالیلونو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا منی چې تیر کال او سکال د زرګونو تنو مایوبینو ماشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمنګا په حدود دي 1400 مالوین عادي پلی فزیکی دي نه موجودیت په اساس باندې د ماشوم نه پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمون پاتې دي. د دوی پیشنهادونه موږ متواتر وزارت ته وړي او زمون وزارت د وزارت مالی سره تماس نیولی. حتی پرون ما خپل مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوی حوالی یو نقل کاپی سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو تخصیص راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 14,000 تنو پورې معیوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتني معاش چې 15,000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوي چې زیات شمېر یې د معاشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی لسنی می وجه شو په خبر کې د اسرا عالم محمد نبا لن خبرونه اور
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو سره ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بیل مخالفت کړی. پرون د پېښور په یاس آباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بیل مخالفت وشو. یادوي چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو یو شمېر نورې ټولنې د دغه بیل ملاتړ کوي. د خبر پښتونخوا په دیارلس ضلعو قبایلي سیمو نیو قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 144، او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو اچولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشي پرون مشال ډوسي ویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. او د ترکی په پلازمینه انقره کې پرون د امن پر لیدو غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 تر رسیدلې. بلخوا پر دې پېښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پېښه کې 245 کسان جوبل شوي هم دي.
لن خبرونه مولې اسرار العالم ممند اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ام به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو دپاره به یوه کمیټې جوړول شي، د کومې دپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي اډه خلاصلیک کړي شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې، او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدې. اداریا اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ام کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې، او چیرمین رضا بانی خو د رستیو کې ویلی وو چې د استفاګانې نشي منظورولې، ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفابا منل کیږي او کنه. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلیکي چې داخله محکمه خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پختونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتي صورتحال کې واضحه خواله شوې دي، نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو ډاکو غلا لوټه وهلو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نه خدا. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومی څېړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون نو وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعات لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به یې له انیسې اجمله واورو.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومی څېړنیز اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغه شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دہلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنگی انډومنٹ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سٹیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. انارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لنډ واټن ویشتونکو میزایلو او تاکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یاد ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه، او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې زیور کړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغیسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضح نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي، او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. رسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمې دروستو اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حمله کولو جوګه شول. مقاله په جواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونه د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روسپانې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره باید مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابله اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمایز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، را دې سي زموږ سره دې همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسی.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امیر کابلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ته ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس دغه شمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډون رسپانی کلیوی خو د سګنی کال د حج په مناسبو کې یو د پام وړ شمیر حاجیانو ته د حاجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکه کړې دي، نو بلې خوا وایي چې د مینا د ټیل ماټل په پیښه کې د مړو شو او لا درکشو پاکستانی حاجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چوپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. اسرا عالم مومن تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرند را پریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د هاش پر انتظاماتو د ډېری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي، د هاش تر سره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو، او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامي د ځنو کارکونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. اینی شاهدان وای چې دوی د خدای په اسره پرې خودل شوی وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدې شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی، او په دې لړ کې پاکستان خاموش دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلويغ د ردر کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوبجي اپوزیشن په احتجاج کولو مجبور شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکه په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپاین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په رسپانو کې د سر خبر ګرځیدلې. همدارز انډونیشیا، ترکی، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکه کړې دي. د ادارې په خره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیخي شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپل غني.
اسرائیل محمدو پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانی دا غیوات په ټولنه کې د خزو د حقوقو په اړه ولیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه خزې چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا ترې د پلټنو او په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لکی په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړی کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هره میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېری د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ٹریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
لفرخندې صد مو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه اوریدا. اوس اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته اورو. دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي او د دې د نننۍ خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستی او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغه غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکنی خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتي د لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقه غاړه ته زی خبره په مختګ غاړه ته زی نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړی دا یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جن نه کړی منظم مبارزه کړی دا منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دغه خبره ورته د مخه تراتلا چې ښا دغه منظم کوشش د سنه شروع کول پکار دی او د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع کړ
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګي په نامو ټولنې درلودي. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لری کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لاره حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپیخي ستونزې پاړه سپینی خبرو وږي ترڅو د ستونزې سولېز حل راووزي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو چې د غیر روان نسل خو علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبر بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقی کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پارخو اغي تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړي چې هغه کې یو غاړه ته خو نو علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نوري دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه هم شامل شي د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دا بچو مور خپل رو اغم راغخته د علاقي مشران مې راغخته
نږدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلدي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همداسې کول د نوموړي ل کتاب زما ژوند او جدوجہد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کرا ملمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای.
بادشاہ خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بادشاہ خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیست او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بادشاہ خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدی ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بادشاہ خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بادشاہ خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او بادشاہ خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله بادشاہ خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو، نه نه بادشاہ خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بادشاہ خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال رډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بادشاہ خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کې جما پلار د سیس کی کا اخیسته و، نو دغه د سن 1925 کې جما پلار یې څه کا اخیسته و د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شانه لکھیا دیم جلکا جما پلار مقرر کا پرنیا دجر ہو کے میاں دجر کلے دیتا نا جی اور دا تقریبا دا اپریل کی خبر ہے جو دا گا اگست کی اگست و میاش کے سن 1930 کی چکم دا گا دل کا جلکا جما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر اجی مشان جلکا سوی ہو اور دا کول پیرنگے آگے وقت ڈپٹی کمیشنر ہو کول نو هغه پرې پرې کولو لولو لید کانتی پرې پرې کولو نو هغه د واجې بیړې ډوب شو، نو هغه ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلی تر وړلې. بیا هغه نفس سن 1935 کې دا هو د شانتی خبره وا سن 1935 کې سوال نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا شوی نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې یاره دا وطن نه د بادشاہ خان دی او نه د والی خان دی، دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو، دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې ته کامل کیږي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو په کې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب زینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برتانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروسته یو شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.